اوریدونکو مشال ریډیو ته یواره بیا په خیر راغلی. په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شوې دي. ملیحا امیرزاده مو د مشال ریډیو په دې خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په دې خبرونه کې به تاسو د سیمې او نړۍ په اړه بیلابیل رپورټونه واورئ. د دې سره سره پروګرام تا ته هم لرو، خو تر ټولو اول به د دې ساتازه خبرونه واورو چې زموږ همکار عبدالحی کاکړ یې تاسو ته دروروي.
دا خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا په سر شار پېښور کې د ریموت کنټرول په بمی چاودنه کې 15 کسان وژل شوی او نور 3 ژوبل دي. د پاکستان په قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې چارواکي وایي د لټون په عملیاتو کې 14 مشکوک کسان ولې چې پکې 9 بهرنیان دي. د ترکیه له پلازمین انقره رپورټون وایي یوې چاودنې د شار مرکز لړزولې او لشتر لږه 2 کسان وژل دي. وسم د خبرونو تفصيل. د خیبر پښتونخوا په سر شار پېښور کې د ریموت کنټرول په بمی چاودنه کې 15 کسان وژل شوی او نور 3 ژوبل دي. پولیس وایي چاودنه د دوشنبه په شپه د پېښور له نشرابا چوک سره نږدې د سیډیګانو د یو مارکیټ مخې ته وسوه. یاد دی چې په خیبر پښتونخوا کې په پخوا هم د اورپکو د سیډي دوکانونه په نشه کړي دي. د پاکستان د کراچۍ په شار کې د پولیسو د پلټونو د ادارې سی آی ډی ایس پی چودري اسلم پر خپل کور د سوي ځانمرګ بریډ مقدمه په هیواد کې د ناآرامۍ خوروونکو عناصر پر ضد درج کړی ده. د چودري اسلم پر کور په بریډ کې د یوې ښځې په ګډون 8 کسان وژل شوي وو. د جنوبي کراچۍ د پولیسو مشر کمانډر شوکت علي مشال ریډیو ته وویل چې چودري اسلم په بیلابیلو برخو کې د ناآرامۍ خوروونکو عناصر پر ضد کامیابه کاروایي کړې او ځینې نیولې هم دي. دا د جنوبی کراچی د پولیسو مشر کمانډر شوکت علي. شوکت علي زیاته کړه چودري اسلم په خپل ایف آی آر کې هم د دې عناصرو په برید کې د لاستو لودلو تور لګولی دی. تر اوسه د برید په تړاو هیڅوک نه دی نیول شوی. د پاکستان د پنجاب صوبې چارواکي وایي چې د صوبې بیلابیلو هسپتالونو ته د ډینګي وایرس شاوخوا 200 نور ناروغان راوړل شوی دي. د چارواکو په وینا له دې سره په صوبې کې د ناروغانو شمیره تر 15,000 زیاته شوی، خو غیر سرکاري رپورټونه د ډینګي د ناروغانو شمیره 12,000 شایي. د پنجاب حکومت د ناروغي د مخنیوي لپاره د 1,000 نورو نرسانو د اخیستو پریکړه کړې ده. د بلوچستان یو وتلی سرجن ډاکټر ایاز مندوخیل د کانګو وایرس له ناروغي مړ شوی دی. د نوموړي ورور مشال ریډو ته ویلي چې ډاکټر ایاز د کراچۍ په اغا خان روغتون کې نن سا ورکړه. د دوی په وینا درې ورځې وړاندې د کوټې په یو شخصي روغتون کې د یو ناروغه د اپریشن پر وخت نوموړي کانګو وایرس اخیستی وو. تر دې وړاندې هم نوموړي ته د اپریشن پر مهال له یو مریضه هیپټایټس سي وایرس لګېدلی و چې وروسته په هندوستان کې خپله اینه بدله کړې وه. د کورنۍ غړي وایي چې ډاکټر ایاز مندوخیل به سبا په خپل پلرني ټاټوبي ژوب کې خاور ته وسپارل سي. د پاکستان په قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان کې چارواکي وایي د لټون په عملیاتو کې 14 مشکوک کسان نیولې چې پکې 9 بهرنیان هم شامل دي. د پولیټیکل ایجن له دفتره جاري شوی بیان وایي د عملیات نن سهار وختي د وچې خوړې په سیمه کې وسو چې پکې 2 ټرک وسله هم ونیول سو. د یو ځای خبريال حفیظ الله د پېښپاړه مشال ریډو ته وویل
سهار د 5 بجې نه سیکورټي فورسز هم مال سایټ کې لګېدل. یو کله د وچا خوړه په دې کې پرشنې وکړو. 2 ټرکونه د بارود نه ډاکو نیول او سره 15 کسان نیولې دي. افغانان هم شته په دې کې. مطلب دا چې جنوبي وزیرستان د تاریخ طالبان د خلکو هم وینا کوي او سره نور غیر ملکیان هم شایي چې دا د فوجانو په خپل قبضه کې اخستي.
دا یو ځای خبريال حفیظ الله. چارواکي دا وکړي چې نول شوی وسلوال بلوچستان او سند صوبې ته وسلوړل. په نیویارک کې ډیپلوماټان په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د غړیتوب پر سر د نړیوالي ناندري د راپورته کېدو د مخنیوي لپاره غونډه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي د دې هیواد ډیپلوماټان د ملګرو ملتونو د عمومي شورا غونډې لراغلي د اسرائیل، فلسطین او د نورو هیوادونو له استازو سره په شدید ډیپلوماټیکو خبرو اترو کې بوختي. موشله فریقانو او د ملګرو ملتونو د عمومي شورا غونډې له راغلي ټول خلګو سره په شدید ډیپلوماټیکو هڅو کې بوختیو. موږ باور لرو او په دې خبره زور کوو چې د دوو مملکتونو د حل لار چې موږ یې ملاتړ کوو او غواړو چې هم داسې وشي غیوازي خبري اترې دي. داوا میرمن هیلری کلینټن. چارواکي وایي هیلری کلینټن د دوشنبه په ورځ د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف سره د هغه متفقه بیان د بحث کولو لپاره ولیدل چې د اروپای ټولنې ملګرو ملتونو امریکا او روسیې د سولې مرکچان به جاری کوي. ریپورټونه وایي د فلسطیني انتظامی صدر محمود عباس د جمعې په ورځ په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د رسمي غړیتوب لپاره د درخواست جمع کولو تیاری نیولې دی. د ترکیې له پلازمینې انقره ریپورټونه وایي یوې چاودنې د ښار مرکز لړزولې او لږ تر لږه دوه کسان یې وژلي دي. د یو شمېر کسانو د ټپي کېدو ریپورټونه هم اورېدل شوي دي. د ترکیې مرستال لومړي وزیر ویلي چارواکي شک کوي چې بم په یو ګاډي کې ځای پر ځای شوی وو. تر اوسه هیڅ د پیشپړه په غاړه نه ده اخیستی. په نړۍ کې د درجه بندۍ ایجنسی سټینډرډز اینڈ پورز د اټلی د باور کچه یوه درجه یعنی له ای پلس څخه ای ته راکمه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د یوروزون لپاره یو بل گزار دی چې وار لمخه د اروپای ټولنې د پورونو پر بحران د قابو موندلو هڅه کوي. ایجنسی په خپل یو بیان کې ویلي کېدای شي د اټلی درجه نور هم راکم شي. بیان زیاتوي سټینډرډز اینڈ پورز باور لري چې اټلی د اقتصادي ودې کمزوري سباون لري. بیان پر مخوای د روزګار کمه کچه د ولسی خدمتونو نااهله اداره او د مناسبه پنګه اچونې نشټوالی د ایتلی د اقتصادي وده مخه نیولې ده. د یمن په سر شار سنا کې حکومت پلاو وسلوالو لپټو ځایونو په مظاهره چانو ډزې کړي چې پکې شل کسان وژل شوی دي. د اتوار د شپې راځي تر دې دمه د حکومت پلاو پوځیانو او د وسلوالو لخوا په ډزو کې د وژل شوو مظاهره چانو شمېره 50 تر رسیدلې ده. د سعودي عرب شاه عبدالله هم له عبدالله صالح سره په یمن کې مخ په زیاتېدونکي تشدد خبرې کړې دي. د خبرونو پای
خبرو نمو د مشال ریډیو نو واوریدل چې عبدالحی کاکر فلاندې کول. په دې خبرونه کې به دا رپورټونه هم واوري. په پیښور کې تیره شپه په نشتر آباد چوک کې د سیریګانو د پلازې مخې ته ریموټ کنټرول بمی چاودنه شوې. د پیښې یو عیني شاهد وای
نو بس ما د کسټمر سره ولاړو ما خبرې مې کوله چې د ثانیه کې بس یو بلاست شو دی. بس دلته څه دی خو هغه چې سورې نور خو څه نه وي لس منټه زموږ هم غوږونه بند.
پس ان صوبه کې د سکال سیلابونو په خلکو په لکونو خلک متاثره کړي دي. د نواب شاه یو غیزمن شوی کس د سیمې ستونزو په اړه وای
هغه پتو ختم جو هوځه پاز ما شو را له ډیر زیات دې دې ما شو ډوره یې چې خبره ده نو په مړو لګي یې نه پدای شي په دوای نه دي ما نه ډیر زیات دې ما شو من چا من خدا غاری را خدي دې دې
پچین کې د منشیاتو په تو نیول شوی کس کورنه وای هغه به کسوره دي
دغه اسب منشیات باندې دغه شوی دی خو هغه منشیات کار نه کو وړي بل چاو دې ودو دې دغه کې ودو کنه دې ملګری هغه چته وړ دی.
دا خبرونه په نیمای برخه کې پروګرام تا ته هم لرو. د مشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. بیګادش په پېښور کې نشتر آباد چوک سره نږدې د سیریګانو په ګریس نومي پلازا کې یو ریموټ کنټرول بمی چاودنه شوی چې په نتیجه کې د یوې ښځې په شمول 5 کسان وژل شوی دي او 3 دیش پکې ژوبل دي. د پېښې نور حال د پېښور نه د مشال ریډیو خبريال غلام غوث په دې ریپورت کې راکوي.
د پولیسو په وینا پېښور نشتر آباد چوک سره نږدې د ګریس پلازې مخې ته په یو ریموټ کنټرول بمی برید کې 15 تنه مړه او 28 نور جوبل شوي دي. د پېښور اس اس پی اپریشن اعجاز احمد خان په دې لړ کې مشال ریډیو ته وویل چې دا پېښه هغه مهال رامنځته شوه کله چې د سیډیانو د یوې پلازې مخې ته په سړک په موټر سایکل کې کېښودل شوي 14 کې مواد وچاودېدل.
دا تقریبا 15 منټ او 9 بجو ټایم موټر سایکل کې دا دمکه شوی ده. آئی ای ڈی دے یعنی ریموٹ کنٹرول دھماکہ دا اور تقریباً دے کے 8 10 کے جی پورے مواد استعمال شوی دی. بارود ہسپتال دا پوزیشن دے دا ہسپتال نہ ہمرا لم درے کسان ڈیتھ شوے دے اور 33 کسان دری درش کسان زخمیان دی. دے کسان سر مخکم دو ایس پی سی ٹی زمونگ ٹولو میٹنگ شو سی سی پیو سے چی سی ڈیز چکم شاپ دی دے بس ڈیر زیاد خیال ساتھ کم گاڑی چرازی کم موٹر سائیکل چودری گیتا سب پتی سے کہ خپل سکیورټي د چاپر چل بډیر زیات خیال ساتي او دا واقعي ډیر سنسټیو دی.
د پیخي یو عیني شاهد د دې چودنی په اخلا مشال ریډیو ته وویل،
زمان نوم کامران دی او زما شاپ د صدف ډی وی ډی نمبر ما ز کسٹمر سره ولاړم خبر می کوله چې د ثانیه کې به بلاست شو دی بدل ته دې خو وچې سورې نو خو نه لاس منټ او زمونږ مو غو نه بند او موږ دکان کې دا خوده بچیړو دا ټول شیشه ده دې کې خوده ډیر غټ خیر وګ.
په دې پیخه کې د 15 مړو او 28 زخمیانونو علاوه په ګریس پلازا کې د سیډیانو دکانونو او شاوخوا نورو جنرال سٹورونو ته ډیر سخت زیان رسیدلې دي. د خیبر پختونخوا حکومت دا پیخه په ډیرو سختو ټکو کې غندلې ده. د پیخې په ځای کې د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل،
دا څه ده چې دا خو مخکې مونږ ویلي دي چې دماکې او واقعات دا به کېږي، دا فوري د ختمېدو د امکانات داسې نشته دی، او چې دهشتګردي وي او دهشتګرد خلک وي واقعات خو به خامخا کېږي، او په غټه غټه پیمانه باندې په دې یو څو ورځو کې وشوي، او داسې واقعات خو هر ځای ممکن دي چې جومات ته نه هغوی نه بخي، هغوی سیړي دغه نه بخي، جومات نه بخي، بازار نه بخي، جنازه نه بخي، دا د هغوی کسب دی، دا کسب به سرته رسوي. زمونږ خپل همت دا پکار چې دې خلاف مونږ یو شو او دې خلاف منظمه کاروایي کړو چې تر څو کاروایي نه کړو ختم کړي نه را دهشتګرد وي دا دهشتګردي به وي.
د پېښور د اس اس پی اپریشن اعجاز احمد خان نه مې چې کله پوښتنه وکړه چې پېښور کې د سخت امنیتي ګامونو باوجود ولې د ترګرۍ پیښې رامنځته کیږي، نو هغه وویل،
نو ناکې خو واقع چې مونږ لګولې دي، خو پېښور ټرافیک هم انمینجبل دی او پېښور کې یو لار نه ده، ډېرې لارې ښار ته راغلي دي، که دا ځای دی نو ورسره سرویس روډس دي، ورسره ګلیانې راغلي دي، نو مختلف روډونه راتلی شي. پولیس دا جنگ چې کله شروع شوی دی د پولیس مورال کې به د پېښور پولیس د خیبر پښتونخوا پولیس مورال کې به تاسو څه کمی ونی.
د یادونې وړ ده چې دا پېښه په نشتر آباد چوک کې په داسې حال کې رامنځته شوه کله چې د نشتر آباد ګڼ شمېر خلک دغه وخت د ګریس پلازې شاوخوا دوکانونو کې سودا لپاره راوتلي وو، او په مړو شوو کسانو کې په صدیقي جنرال سټور کې یو سودا کوونکی زنانه هم شامل ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
کراچی کې د سی آی ډی پولیسو د چارواکي چودھری اسلم په کور ته ترسره شوی حمله مقدمه د کراچی پولیسو د چودھری اسلم په مدیت کې لیکل ده. پولیس وايي حمله کې د ککړتیا په تھوري لاسوګ نه دي نیولې، خو په دې اړه د ایف آی ای او سی آی ډی دوه ډلې جوړې کړل شوې دي. ظفر کریمی د نور تفصیل سره.
د سی آی ڈی پولیسو مشر چارواکی چودھری اسلم په کور د ترسره شوی حمله مقدمه یا ایف آئی آر د کراچی په درخشان تانه کې لیکل شوی دی. پولیس وایي دغه ایف آئی آر کې د سی آی ڈی پولیسو چارواکی چودھری اسلم په هغه عناصرو شک څرګند کړی دی څوک چې د ملک په بیلابیلو برخو کې بدامنی خوروي. پولیس وایي حمله په اړه یې پلټنې شروع کړې دي، خو تر اوسه یې په دې حمله کې د ککړتیا په تور څوک نه دي نیولي. جنوبي کراچی د پولیسو مشر کمانډر شوکت علی په دې حق مشال ریډیو ته ویلي دي چې د کیس د پلټنې لپاره د ایف آی اے او سی اے ڈی دوه ټیمونه جوړ شوي دي.
جو ملک کے مختلف حصوں میں اپنی کاروائیاں کر رہے ہیں، انہوں نے ان کے خلاف پچھلے دنوں
بیلا بیل ڈلی دی چې د ملک په مختلف برخو کې کاروائیاں کوي. چودھری اسلم تیر وختونو کې د دغه ډلو په ضد کامیاب عملیات کړی دي او هغه یې نیولی هم دي. ایف آئی آر کې هغه ویلی دي چې کېدای شي دې حمله کې د دغه ډلو سره تعلق لرونکو عناصرو لاس وي. د هرې زاویې څخه د کیس د پلټنې په اړه تحقیقات کوو. دې کې یوه زاویه دا هم ده د کوم په لور چې اسلم سے پخپل ایف آئی آر کې اشاره کړې ده. یاد دی وی چې د ګل په سحر کراچی ډیفنس په سیمه کې د سی ای ڈی پولیسو ایس پی چودھری اسلم په کور برید شوی وو، چې د پولیسو په خبره دغه برید کې ځانمرګي حمله کوونکي د باروتو ډک گاډی د کور د دروازې سره جنګولی وو، خو تر اوسه پولیسو ته د ځانمرګي حمله کوونکي د وجود برخې په لاس نه دی ورغلي. دغه برید کې د یوې ښځې او ماشوم په ګډون اته کسان وژل شوي وو. چودھری اسلم کراچی کې د سی ای ڈی پولیسو چارواکی دی. سی ای ڈی پولیس کراچی کې د ناقانونه ګرځول شوو ډلو په ضد عملیات کوي چې تر اوسه اوسه یې د دغه ډلو سره تعلق لرونکي ګڼ شمېر کسان نیولي هم دي. چودري اسلم په نویمه لسیزه کې کراچۍ کې ترسره شوي اپریشن کې هم فعال ونډه لرلې ده. د چودري اسلم په کور د پرونی برید پړه ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریکي طالبان پاکستان په غاړه اخیستې ده. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
په کراچۍ کې د جرمونو د پلټنې د ادارې یو چارواکي چودري اسلم په کور د برید پړه یو وړوکې ډلې المختار ګروپ اخیستی. دا چې په پاکستان کې دا وړې وړې ترهګرې ډلې ولې رامنځته کیږي، زموږ همکار مجید بابر دا پوښتنه د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر محمود شاه نه کړې. نوموړی وایي
پاکستان کې د تاریخ طالبان پاکستان ډېر کمزورې شوې دي او ډېر واړه واړه ګروپونه چې کوم دي هغه هسې جوړ شوي دي یا د دین سوله دي نه جدا شوي دي او بلا چې ګروپونه دي اوس په شمالي وزیرستان کې دا واړه ګروپونه را یو ځای شوي دي. خپل نوم ځان لیکلی دی اتحاد مجاهدین خراسان او دا مختلف نومونه باندې دي ځان یادوي
بعض سیڑونکی او بعض تنقید نگار دا وای چې د پاکستان استخباراتی ایجنسی د بهرنو ملکونو نه د زیات مرستو اغستو د پاره دغه ګروپونو ته نمونه ورکوي او دوی په بیلو بیلو ډلو کې را مخامخ کوي. ستاسو په نظر دا هم یو وجه کیدای شي؟
نه، دا بالکل د پاکستان خلاف یو پروپاګاندا روانه ده او خاص کر د شمالي وزیرستان باره کې چې دا اپریشن خبره کوي، د حسانی نیٹورک خبره کوي، دا هم دغه یو کیسه لکه څنګه چې د عراق باره کې اغي ویپن او ماس ډسکشن کیسه شروع کړې وه.
بریګیډیر صاحب، داسې قسمه ګروپونه چې نو ستاسو په نظر د هغوی کاروایانې نظریاتي بیس وي که د هغوی څه مالي ګټې وي؟
دا اوسه پورې چې پاکستان کې څومره طالبان دي، د دې ټول مقصد مالي ګټه ده، د دې مقصد ایډیالوژیکل یا تاسو چې څه نومواره شته.
نو بریګیډیر صاحب، ستاسو په نظر دوی ته د مالی ګټې دوی د بهرنو قوتونو نه اخلي کر په ملک دننه هم داسې قوتونه شته چې دوی ته مالی ګټې ورکوي؟
اوس پورې چې کومونو دي زیات چې خو خاص کر تاریخ طالبان دوی د القاعده لاندې کار کول او څه پیسې به هغوی ورکول او څه پیسې دي بار لکه په دې ګلف پیسې چې کوم دي حکومت او نور ملکونه ډېرې پابندۍ لګولي دي. د دوی اوس د آمدنۍ ذرایع کمې شوي دي او اوس زیات دي چې کوم دی نو ډېرنګ لکه دا خلک ترکوي د پیسو لپاره. زما په خیال دی راتلونکي کال کې به تا وګوري دا مسله به سیوال کېږي ځکه چې دوی سره اوس پیسې نشته.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د بریګیډیر محمود شاه سره هم دا مرکه واوریدله. د سیند صوبې د سیلاب نه متاثره شوي خلک شکایت کوي چې خوراکي توکیو د کموالي له وجې ماشومان د غذایي قلت سره مخامخ دي. د سیلاب وروسته ماشې زیات شوي دي چې له وجې مرضونه ډېر شوي دي. ظفر کریمی په اړه تفصیل راکوي.
سین صوبه کې د قدرتی آفتونو د نظم ادارې په خپل تازه رپورت کې ویلي دي چې په دغه صوبه کې د سیلابونو او بارانونو څخه د اغیزمنو شوو خلکو شمیر د 30 لکو څخه اوښتی دی او په دغه ناورین کې د قربانیانو شمیر 325 کسانو ته رسیدلی دی. رپورت کې راغلی دي چې د سیلاب قربانیانو کې زیاتره ښځې او ماشومان شامل دي. د نواب شاه سیمې یو اغیزمن شوی تن شفیع الله لالا مشال رادیو ته ویلي دي چې تر اوسه یې سیمه کې اوبه ولاړې دي چې له وجې یې ماشی او مرزونه زیات شوې دي.
وګو حوصله معمولی کم شو لکه پوره حوصله کم خونی دي خو لګو دي دا شپه پات خو ختم شو د پاز ماشو را له ډیر زیات دي. دا ماشو ډوره یې چې خبره ده نه په مړو لګي نه په دایي په دوايه نه دي. دا ماشو دي بیمار ډیر زیات دي. اسپیټال نه یو مو ډیر اسپیټال نه کای عمره خدي دي ما خل دي بدانه اسپیټال نه دي. نو ماشومان چا مند خدا دا ډیر خدي ما ته و کنه او خدا غدي ته دي نه 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 لا مکمل دوه خدا نه غو لګته شروع شي واصله نن دا درې مرزه تقریبا نه 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 تبره شروع شي.
سیلاب څخه تر ټولو زیاته اغیزمنه شوې سیمه بدین کې سیمایز خبریال عبدالوهاب وایي چې د خوراکي توکو کمی له وجې ماشومان د خوراک د کمی څخه اغیزمن شوي دي.
دغه لکه واړه ماشومان چې کم واړه ماشومان اوس پیدا شوي دي، د څلور ورځو دي یا د هفتې دي یا د لس ورځو دي، هغې لپاره ډېره غټه مسله دا ده چې د هغې دپاره د پیو مسله ده. واړه ماشومان دي، هغوی نور څه خوراک کولی شي. هغه واړه ماشومان چې کم دي، د اوس نه د هغې د خېټې بیماری کې، د سترګو په بیمارو کې، او مختلف جلدی بیماری چې کم ده، دې وخت کې د هغوی په دې بیمارۍ باندې مبتلا دي. دې وجه باندې هغه میندو ته چې کوم خوراک نه ملاوېږي،
د سیمایز میډیا له مخې سیلاب ځپلو ته د خوراک څښاک سیزونو د نه رسېدو وروستو بدین، ټنډوالایار او عمرکوټ په سیمو کې اغېزمنو شوو خلکو مظاهرې کړې دي. بلې خواته د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف ویلي چې اغېزمنو شوو سیمو کې د ولاړو اوبو څخه په ماشومانو کې مرضونه زیاتېږي. د یادې شوې ادارې یو چارواکي عبدالسمی رسنیو ته ویلي دي چې اغېزمنو شوو سیمو کې خلک د سر سوري او دوایانو ته ډېر ضرورت لري.
ہم لوگوں کے لیے سب سے پہلے جو ہمارا ایکشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم واٹر ٹینکرنگ شروع
زمنگ اولنے ترجیح ہم دیتا تھا چد پاک اوبو رسولو کار بش پڑکڑو چد خلکو ته ورسیږي. اغیزمن شوی خلک په تیر بیا ماشومان او د هغوی میندې پاک اوبو وڅکي، نو د پاک اوبو د استعمال څخه د مرضونو خورېدو مخنیوی کېدی شي. بل دا چې د ماشو څخه چې کومې ناروغۍ خورېږي، د هغې دپاره هم موږ واکسین کول شروع کړي دي. باید یادونه وشي چې ملګرو ملتونو د سیند صوبې سیلاب ځپلو دپاره د نړیوالې ورورولۍ څخه شپږ کروڑه ډالره مرستې غوښتنه کړې ده. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو اورئ. دا پاکستان لپاره د امریکا سفیر ویلي د دې هیواد سره به اړیکې تر څه وخته پیچلې پاتې شي، خو په عین حال کې اراده څرګنده کړې چې پاکستاني ولس ته د امریکایي مرستو د ګټې رسولو په لړ کې به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. هارون بادشاه د واشنگتن نه د تفصیل سره.
د فرانس پریس خبري ایجنس د خبر تر مخه کیمرون منټر تیر ورځ د امریکا په نیویارک ښار کې د ایشیا سوسایټي لخوا جوړې وي دستوري ته د وینا پر مهال په ډاګه کړه چې د امریکا او پاکستان تر منځ اړیکې د تیر یو کال په موده کې خورا کړکېچنې پاتې شوې، چې ورسره په راتلونکي کې د دې کړکېچ د پر ځای پاتې کېدو په بابله اندېښنه هم وښوده. نوموړي په ځینو مواردو کې لکه د پاکستان او هند په تعلقاتو کې خوالې راتلل د پاکستاني حکومت د لاسته راوړنې په توګه یاد کړل، ولې ورسره د تیرې مې په میاشت کې په پټ آباد کې د اسامه بن لادن له وجل کېدو وروسته د پاکستان په خاوره د امریکا استخباراتي مامورینو ته د کار کولو د اجازې نه ورکولو د پاکستاني حکومت پرېکړې ته اشاره وکړه، چې په خبرې په نتیجه کې د دواړو هیوادونو اړیکې خړپړ شوې. ښاغلی منټر، په دې لړ کې د تیرې فبروري په میاشت کې د پاکستان په لاهور کې د دوو پاکستاني وګړو د وژنې په تور کې د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی اے د کارکونکي ریمن ډیویس نیونه هم یاد کړه. پاکستان کې د امریکا د سفیر په خبره سربیره پر دې چې له دې هیواد سره اړیکې د تسلی وړ نه دي، وویل چې د امریکا ډیپلوماتیکي هڅې بریالۍ شوې، سو پاکستان هند سره اړیکو پر ځای کولو ته اړ باسي. ښاغلی منټر په عین حال کې هغه مفکورې هم رد کړې چې ګوندې د پاکستان پوځ هند سره خو اړیکو لرلو ته زړه نه ښه کوي، او زیاته کړه چې هغه کله هم د پاکستان د پوځي چارواکو له خبرو داسې کوم تاثر نه دی اغستی. د نوموړي په خبره د پاکستان له هند سره ښې اړیکې ساتل چې د یو سیمه ییزه طاقت او د امریکا د مضبوط ملګري په توګه راوتونکي هیواد دی خپله د پاکستان په ګټه دي. د همدغه راز په پاکستان کې د کارموندنې، د انرژۍ او د اوبو د مسلو د حل په لړ کې له هند سره د خو او دوستانه اړیکو د راجوړولو په خبره ټینګار وکړ. فرانس پریس خبري ایجنس لیکي د امریکا کانګرس په 2009 کال کې د دې لپاره چې د پاکستان دننه د مخ پر زیاتېدونکو امریکا ضد احساساتو مخه ونیول شي، د دې هیواد لپاره د 2.5 بلیون ډالر 15 کلن امدادي پیکیج منظوري ورکړه. خو ورسره د ښاغلي منټر د 13 ورځې خبره هم راغستې چې وایي عام پاکستانی وګړو ته دغه مرستې له دې لامل چې یو زیاته برخه په وړو وړو پروژو او قرضو لګول شوي په نظر نه دي راغلي. پاکستان لپاره د امریکا سفیر اعظم ښکاره کړل چې د منظور کړل شو امریکایي پیسو یو عادلانه برخه به د پاکستان د انرژۍ د بحران د ختمولو په لړ کې په کار راولي، سو ملک کې د بجلی د ناتاري لوډ شډنګ په مسله کابو بیا وموندل شي. په نیویارک کې د ایشیا سوسایټي غونډې ته د امریکا متحده ایالاتونو د نړیوالې پراختیا د ادارې یو ایس اے آی ډی مشر راجیو شاه هم وینا وکړه چې په خبره د امریکایي امداد پترس کې تر دې دمه په پاکستان کې د 1,00,000 روزګار سکیمونو د ملاتړ سربیره دغلته 1,05,000 خونځي او روغتیایي کتنځایونه هم جوړ کړي دي. دواړه نوموړي امریکایي چارواکي پاکستانی ولس سره د مرستو د جاري ساتلو خبرې په داسې حال کې کوي چې د راپورونو پر اساس له یوې خوا په دې وروستیو کې د ترسره شوو نظر پوښتنو تر مخه د پاکستانیانو یو د پام وړ اکثریت د امریکا په حق له منفي رایه لري، او له بلې خوا د پاکستان په خاوره د اسامه بن لادن له مندل کېدو وروسته د دې هیواد له ولس سره په روان امداد د امریکا د پارلیمان غړو سختې نیوکې کړې دي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د خیبر پختونخوا د ضلع هری پور سره تعلق لرونکي زاهد حسین شاه په چین کې د منشیاتو په تور کې نیول شوی دی، او د چین عدالت ورته د روانې میاشتې په 21 نیټه د مرګ سزا ورکولو حکم ورکړی دی. د زاهد حسین شاه کورنۍ او د بشري حقوقو لپاره کارکونکي ادارې د پاکستان او د چین حکومت نه دغه د سزا د بدلولو غوښتنه کوي. په دې اړه ورو تفصیل د انیس اجمل په رپورت کې.
ضلع ہری پور کلابٹ کالونی سره تعلق لرونکي زاهد حسین شاه چې دا وخت منشیاتو د کاروبار په تور کې د چین په جیل کې قید دی او ورته د مرګ سزا اورول شوې ده، د هغې کورنۍ دا وخت په سرخار اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته ناسته ده او د پاکستان حکومت نه غوښتنه کوي چې هغې دې په دې لړکې د چین چارواکو سره تماس وکړي او د زاهد حسین د مرګ سزا دې بدله کړي. د زاهد حسین ترور سمینا بیبی مشال ریډیو ته وایي چې هغې د منشیاتو کاروبار نه دی کړی، خو ملګرو په سازش کې نیولې شوې ده.
الګ د چاینا کې دغه د قید دی، هغه د پھاسی آرډر شوې ده. دغه اسې منیشات باندې دغه شوې ده، هغه منیشات کار نه کو او بل چا دی ودو دی دغه کې ودو کانا دی ملګری هغه چته وړ دی.
د زاهد حسین د دې کیس پاړه چې کله مشال ریډیو د هغه مور سره خبرې وکړي، نو د ډیر خفقان لوجي هغه صرف دا وویل چې زاهد حسین بے قصور دی او هغه دې اخلاص کړی شي.
اس کلنګ دیلی نه کنده نه ګال کران 3 سال
زما خبره ته دا وخت زړه نه کیږي. درې نیم کال وشو چې ما خپل زوی سره خبرې نه دي کړې، خو د هغه هیڅ قصور نشته. د زاهد حسین شاه د نیولو پاړه چې کله مشال ریډیو په چین کې د پاکستان سفیر مسعود خان سره تماس وکړو، نو هغه څه داسې ویل.
وہ ہم نے مسلسل رابطہ کیا اور ان سے اپیل کی ہے کہ ایسا کریں کہ ان کے کورٹ سے فیصلہ کیا ہے، پہلے ان کے ہائی کورٹ.
مونږ د چین چارواکو سره مسلسل په تماس کیو او د هغې نه مو خواست کړی دی چې زاهد حسین د مرګ سزا دې بدله کړی شي، خو تر دې دمه هغوی مونږ ته لا دې لړکې سندي ویلي. د زاهد حسین دا فیصله اصل کې اول ہائی کورٹ کړی وه او بیا سپریم کورٹ وکړه، نو دا د عدالت فیصله ده، خو بیا به هم مونږ خپل پوره کوشش کوو.
د بشري حقوقو لپاره کارکونکي یو اداره هیومن رائټس آف کراچی کې کارکونکي تسنیم وایي چې پاکستان حکومت ته چین ته اپیل وکړي چې د زاهد حسین د مرګ سزا دې په عمر قید کې بدل کړي.
وی ډیت کی جو ڈیٹ ہے وہ 21 ہے، نہ گورنمنٹ آف پاکستان سے نہ
د زاهد حسین د پانسې نیټه 21 ستمبر دی، او تر دې دمه موږ له د پاکستان حکومت هیڅ جواب نه دی راکړی. موږ ډیر پریشان یو چې اخر د دې سزا به څه کیږي. موږ غواړو چې دا سزا دې ودرول شي چې موږ پر اتلونکي کې د دې کیس پاړه خپل کار شروع
کړو.
بل اړخ ته د بشري حقوقو لپاره کارکونکي اداره ایشین هیومن رائټس کمیشن هم په خپل خبر پاڼه کې ویلي دي چې هغې د چین حکومت نه غوښتنه کوي چې د منشیاتو کاروبار په تور کې نیولې شوې زاهد حسین سزا دې د مرګ سزا په ځای عمر قید کې بدل کړي. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
فائنانشل ٹائمز ورځپاڼه کې لیکوال احمد رشید لیکي چې د کابل بریدونو نخکاری طالبان ډیر په اسانۍ سره محفوظ ځایونو ته ننوتې شي او د دې سره د پخلاینې بهیر اغیزمن کېدی شي. د دې مقالې غټ کې ګلایاز لوستې او تاسو ته دروړوي.
په ورځپاڼه فائنانشل ټایمز کې لیکوال احمد رشید یو مقاله کې لیکي چې تیره اونۍ د وسلوال طالبانو په کابل بریدونه له طالبانو سره د روانو خبرو اترو د ګډوډولو هڅه وه. د پخلاینې بهیر پر مخامخ پراته ګواښونو کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما انتظامیه کې د افغانستان د مستقبل په اړه درزونه او د دوی په خپل چارواکو د قابو موندلو کې ناکامي شامل ده. لیکوال احمد رشید لیکي چې د کابل بریدونو نه وړاندې په اګست میاشت کې طالبانو د برتانیې کلتوري مرکز په برټش کونسل برید کړی وو، او د دې نه دا ښکاري چې طالبان ډېر په اسانۍ سره د کابل محفوظ ځایونو ته ننوتلی شي. په جوابي کاروای کې د امریکا ځانګړي ځواکونو په درزنونو طالبان نیولي او یا یې وژلي دي. په دې عملیاتو کې ولسي وګړي هم نیولي شوي دي چې دې سره د امریکا پر ضد د افغان ولس غوسه نور هم زیاته شوې ده. لیکوال احمد رشید لیکي چې موجوده حالاتو کې اروپا او امریکا غواړي د افغانستان نه په چټکتیا ځواکونه وباسي. نه یوازې د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی اے مشر جنرل ډیوډ پیټریاس چې په افغانستان کې د ځواکونو مشر هم وو، بلکې لوړپوري چارواکي هم دا خواهش لري چې د افغانستان نه ځواکونه وباسي. په افغانستان کې د امریکا سفیر ریان سی کراکر وای طالبانو ته نور زیات درد ورکول پکار دی د دې وړاندې چې دوی رايوزي شي. لیکوال احمد رشید په مقاله کې د ریان سی کراکر د بیان حواله ورکوي چې نوموړي په وینا افغانستان کې تر هغه جګړه روانه وي تر څو زیات نه زیات طالبان وژل شي. لیکوال کې چې د دې بیان نخکاری له طالبانو سره د ناتو او د امریکا د پخلاینې بهیر کمزوري کېدی شي. لیکوال کې چې د امریکا او ځینې اروپایي هیوادونو چارواکي نظر لري چې د امریکا حکومت له طالبانو سره خبرې اترې د لږې مودې لپاره ځنډول غواړي چې په ورپکې توپ زیات قابو عمومي او زیات نه زیات ورپکې ووژني. لیکوال احمد رشید د یو ناسرګند اروپایي چارواکي د خولې په مقاله کې لیکي چې کراکر ورانونکي بیان ورکړی دی او دوی د طالبانو سپکاوی کړی دی چې غواړي خبرو اترو ته کینی. احمد رشید لیکي اروپایي چارواکو د کراکر په بیان اندېښنې څرګندې کړې دي چې دې سره د پخلاینې بهیر اغیزمن کېدی شي. د امریکا د سفیر بیان له طالبانو سره خبرو اترو امکانات هم کمولی شي چې دویم پړاو کې کېدی شي طالبان په قطر کې دفتر خلاص کړي. احمد رشید د یو بل اروپایي چارواکي د خولې لیکي د کراکر بیان هغه طالبان له خپل مقصدونو لپاره هم استعمالولی شي چې نه غواړي امریکا سره خبرې ترې وشي.
اوریدونکو د فائنانشل ټایمز رسپانې د مقالې مهم ټکي تاسو د ګولایاس نو اوریدل. په پیښور کې د مازیګر سلونی مې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د عبدالحی کاکړ ناورو.
د خیبر پښتونخوا په سر شار پېښور کې برایه د ریموټ کنټرول په ویمه چاودنې کې 15 کسان وژل شوي او نور 3 ژوبل دي. د پاکستان د کراچي په شار کې د پولیسو د پلټونو د ادارې سي آی ډي ایس پی چودري اسلم پر خپل کور د سوي ځانمرګي برید مقدمه په هیواد کې د نا آرامیو خورونکو عناصرو پر ضد درج کړې ده. د پاکستان د پنجاب صوبې چارواکي وایي چې د صوبې بیلابیلو هسپتالونو ته د ډینګي وایرس شاوخوا 200 نور ناروغان راوړل شوي دي. د بلوچستان یو وتلی سرجن ډاکټر ایاز مندوخیل د کانګو وایرس له ناروغۍ مړ شوی دی. د پاکستان په قبایلي سیمه جنوبي وزیرستان کې چارواکي وایي د لټون په عملیاتو کې 14 مشکوک کسان نیولې دي. په نیویارک کې ډیپلوماټان په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د غړیتوب پر سر د نړیوالې ناندري د راپورته کېدو د مخنیوي لپاره غونډه کوي. د ترکیې له پلازمینې انقرې ریپورټونه وایي یوې چاودنې د ښار مرکز درزولې او لږ تر لږه 2 کسان یې وژلي دي.
لند خبرونه مو د مشال ریډیو نه واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. اوس وخت شوه دی د هفته وار پروګرام تاتره. د دې هفته په تاتره پروګرام کې د پښتو ژبې شاعر او لیکوال احمد تکل د مشال ریډیو ملمدې بوریوال کاکړ د دې پروګرام کوربه دی. راځي چې په ګډه واورو.
تاتره د لیکوالو شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندې کلتوري بندر.
د مشال ریډیو درنو اوریدونکو د تاتری په خبرونه کې د خبرونه کوربه بوریوال کاکړ تاسو ته کلی وایم په دې لچ روغ جوړ او خوشاله اوسئ. لکه څنګه چې مو تر خبرونو وړاندې درته ویل چې د دې اونۍ په تاتری خبرونه کې مو د پښتو ژبې تکړه لیکوال او شاعر شغله احمد تکل صاحب ملمه دی. احمد تکل صاحب دا وخت په سټوډیو کې را سره دی. تکل صاحب په خبرونه کې هرکلی وایو درته.
ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه کاکړ صاحب او د مشال راډیو ټولو اوریدونکو ته. که په هر ځای کې دي سلام وړاندې کوم. خوشاله او نیکمرغه ورځ ورته غواړم.
تکل صاحب پیل بلدی څخه وکړو چې تا اوریدونکو ته څومره ما وویل ترغه په تفصیل وایي چې تا د کمی سیمې او لما شومتوب څخه دی بیا را پیل کړي او څومره زده کړې دي کړې دي لکم ځای څخه دی کړې دي او اوس لکه څنګه اوریدم ته په پاتې دي زموږ هم کار دی.
ډیر مننه کوم. زه زیګدلای په کابل کې يم. خو پلار می نکمې او په کابل ته نږدې د میدان وردګ ولایت نرخ ولسوالي صدمردی په نامه کلی دی. دوی هلته زیږیدلی هلته ژوند کړی او ځکه خو زه خپل پلرنۍ ټاټوبه یا د پلرو او د نیکو ټاټوبه همدا د نرخ ولسوالي او د صدمردی کلی بولم. خو رابطه مې لکلی نه اوس را جلا شوې ده. اوس په یو لوی ساحه او یو لوی سیمه پورې ځان تړلی بولم او هیله لالم چې د دې لوی سیمه خلک به هم مال خپل غړی وبولي او ځان سره به مې ملګری وبولي چې هغه د ټولې پښتو ژبې ویونکو سیمه او ساحه ده چې له 2 میلیونو زیات پښتانه په پښتو ژبه خبرې کوي او دا که په هر ځای کې دي او د نړۍ په هر سیمه کې اوسیږي زه یې ټول یو بولم سره.
او زده کړې مو راته ونول چې زده کړې مو له کوم ځای څخه پیل کړې وې، څومره مې کړې دي او په کومه برخه کې مې کړې دي زده کړې؟
لومړنی او منځنۍ او د لیسې له دورې وروسته چې ما په کابل کې زده کړې کړې دي، له هغه وروسته زه د کابل پوهنتون په د هنرونو پوهنځي په تیاتر څنګه کې ما لوړې زده کړې کړې دي او له هغه ځای نه مې د لیسانس تر درجې پورې زده کړې خپلې هلته بشپړې کړې دي. دا ډېر کلونه مخکې وو، په 1980 کال کې زه د کابل پوهنتون نه بیا خلاص شوی یم او هلته مې خپلې لوړې زده کړې بشپړې کړې دي.
تکل صاحب دی ټول باندې خبرې کو، هم شیر باندې هم خبرې کو، ستاسو په کار باندې هم خبرې کو، او ریدونکو بم راخوزه کې چاغوی مغاړي تاسو سره خبرې وکي. عبد الله صاحب له سعودي عربستان څخه ټلیفون کړی دی. سلامونه عبد الله صاحب.
وعليكم السلام کاکر صاحب، تاسو ملمت او ټول اوریدونکو ته هم کارانت سلامونه.
ډیر مننه عبد الله صاحب. احمد تکل صاحب زموږ ملمه دی د تاترې د دی اونۍ د خبرونه څه پښتنه لري لاغو څخه
شاعرانو مبارک اغه ورولاده شعر به کنټرول ادا یعنی کثرت شاعر لیکي لیکي بهګا دیور ادن راجولی خټک سے بدی دې کوم مفصل معلومات ورکړه دا شعر به مې لیکل سی
څومره مطالعه لري او څومره پوهیږي په شعر او څه فکر کوي چې کوم شعر ستاسو خپل ډیر خوښ دی؟ کوم شعر ستاسو په نظر ښه شعر دی؟
تکل صاحب شعرونه خو مطلب دی مینې باره کې، محبت باره، هغه احسان اظهار باید ډېر په سوچ وشي که نه دسې نهشي ډایرکت یو مخامخ یو چا ته خبره څه کول په شعر کې ووایي یا څوک ته خفه شي، نو هغه شعر چې ادبي بڼه ولري او په مطلب هغه کې ډېر عزت وي، هغه کې د وطن صفت وي، هغه کې د وطن د ښکلا صفت وي، د هر څه باره کې هغه شعر زما خوښېږي. او شعر لکه نن سبا خو دیاشوکۍ په باره کې دوی جوړ کړي په یو په بل باندې اوردانګل، دا خو بېخي د پښتو ادب سره هېڅ نه وایي. پښتنو کې دا کله وایي که په نورو نژادونو کښې خو ځم چې پروا نه ده، او زه په خپله پښتو شعرونه ګورمه کتابونه را سره یم کتاب او خپله شاعر نه یم.
ډیره مننه عبدالله صاحب له ټلیفون کول څخه. تکل صاحب دوی غوښتنه دا وه چې د داسې شعر په اړه تاسو څه نظر لرئ؟
سپک کلام یا د ادب له چوکاټه وتلی کلام نه یوازې په شعر کې بلکې په د عادي ژوند کې، کله چې موږ او تاسې خبرې سره کوو، کله چې دوه انسانان خبرې سره کوي، دا د منلو وړ نه دی، دا بې ادبي حسابېږي. د دې موضوع حل د زه فکر کوم او پات شو. نو که دوی زما نظر غواړي، زه لکه څنګه چې په عادي روزمره ژوند کې په خبرو اترو کې بې ادبي زه مردوده بولم او فکر کوم چې نوم یې بې ادبي ورته ایښی د همدې لپاره مشرانو او په ژبه کې د دې لپاره د بې ادبۍ نوم غوره شوی. دقیقا همدغه نظر زه په شعر کې هم لرم او لکه څنګه چې عبدالله صاحب وویلې زه هم نه پلوی یم او نه یې طرفدار یم، خو ځینې وخت داسې وي چې زموږ برداشت یو څه نیمګړی وي. یو شعر څه غواړي ووایي، د هغه په باب موږ کله داسې فکر کوو چې نه پې پوهیږو او دا فکر کوو چې دا به یا بې ادبي وي، او چون زه نه یم پې پوه شوی نو کېدای شي چې دا بې ادبي وي. شعر داسې یو کلام دی چې عادي کلام نه دی. اوس چې زه خبرې کوم په دې باندې هر څوک پوهیږي، مګر کله چې د شعر په ژبه خبرې کوي دا ډېر دقت او ډېره ځیرتیا غواړي چې د مضمون متن او محتوا ته دواړو ته لوستونکی او اوریدونکی ځان ورسوي. دا البته یوازې په نوي شعر او آزادو فرمونو کې، په شاعرۍ کې دا خبره نه ده مطرح، لپخوا رئیس د رحمان بابا کلام چې ډیر ساده او سلیس هم دی. کتا سو ګوري هغه خبره چې دای غواړي دای د شیر په ژبه کوي د په یو بیت کې په یو مصرع کې هغه کلام چې راغلی د دې ترشا یو ډیر لوی ډیر زیات یو بل معنویات او یو بل پیغام هم پروت دی. نو ډیر وخت زمونږ اوریدونکي او زمونږ د شعر لوستونکي لومړی هڅه باید دا وي چې یو ځان په شعر باندې پوه کړي او له هغه وروسته د شعر په باب قضاوت وکړي.
ډیر مننه تکل صاحب. بل اوریدونکي را سره دی ورزو چې لکم ځای څخه ټلیفون کړی دی. سلامونه ورڅو خبرې کوي.
السلام علیکم احمد خان متخیل د جنوبی پښتونخوا د کل اسلام خصال سرپلین کې هم کاته او سنیل مت دې دې سلامونه وړاندې کوم.
ډیر مننه احمد خان مسخیل صاحب. څه پښتنه لري له تکل صاحب څخه؟
تکل صاحب تخمین را پښتنه ده چې یو شعر یعنی څه شعر کم شعر دی؟
څه شعر کم شعر دی؟ ډیر مننه. دا به تکل صاحب ته پوسو کوم چې تکل صاحب څه شعر کم شعر دی؟
ښه شعر خو شعر دی. لاند جواب ده ده هغه شعر دی چې شعر وی خو کې جزئیات غواړي او په تفصیل سره غواړي د ډیر لوی بحث دی. په ښه شعر هغه شعر دی چې خپ پیغام ولري یو څه دی ویلو لپاره ولري زړې او تکراری خبرې نه وي پکې. هغه خبرې چې سلګونه کلونه مخکینه یو شاعرانو کړې دي هغه پکې تکرار نشي. ښه شعر هغه شعر دی چې د محتوا له نظره ډک وي او په فرم او په شکل کې هم ښایست ولري. نو دا د شعر د ښه شعر ټول صفات په دې لاند پروګرام کې په دې کم وخت کې چې موږ په دې خبرونه کې لرو زه فکر کوم چې د بیان ځاینه لري. هغه ډیر عمده عمده ټکی ما وویلې د دې لپاره چې په ښه شعر یو څوک پوه شي لازمه ده چې یو خو د شعر په برخه کې او د ښه شعر په برخه کې مطالعه وکړي. کتابونه د نړۍ زرګونه کتابونه په دې باندې لیکل شوي دي او دوی هم په خپل شعر وګوري او خپل تابې ته وګوري چې ولې دا شعر خوښ دی او هغه شعر نه دی خوښ.
تکل صاحب دا خدا اوریدونکو پښتنوي زهم یو پښتنه لکه چې عموماً د خبرونې یو له بیلما څخه کوي هغه دا د چې تاسو په دې خبرونه کې لمشتره د شاعر او لیکوال په صفت برخه اخلي ملمایست. نو کدار تاسو په شعر باندې لکله پایل کړی وي او څومره مو لیکلې دي تر دې وخته؟
ما د کتابونو درې ټولګې تر اوسه پورې چاپې کړې دي. لومړی ټولګه کاروندن امید چې ما په د مصره ایسوی تاریخ په حافظه کې نشته. زه به ټول هڅه وکړم چې د امکان تر هده پورې ایسوی تاریخ د دې لپاره چې ټول اوریدونکو ته د پوهې وړ وي دواړه درته ووایم. خو په هجري شمسی حساب باندې چې زه تاسو ته حساب کوم کرونده په 1409 کال کې چې فکر کوم 1909 راځي. په دې کال کې د افغانستان د لیکوالو د ټولنې لخوا چاپ شوې ده. دوهمه مجموعه زما د ښکلا یو شیبه نومیږي چې دا په 1908 کال کې بخنه غواړم 1908 کال کې چې غالبا 1909 براشي. په دې کال کې په پیښور کې چاپ شوې ده او ورسته مجموعه می د پنجره شاته نومیږي چې 13 کال یعنی په 2010 کال کې په افغانستان کې چاپ شو. او شیر ویل ما تقریبا ک زه تاسو ته وایم چې ل 1908 کال رئیس ما پیل کړی دی. نو دا به می غلطه خبره نه یې کړی. هیله کوم چې مخکې نه نیټه کې د کروندې په برخه کې ما اشتباه کړی. فکر کوم چې هغه به 1909 راتله یا به 1909 راتله هغه لومړی مجموعه چې چاپ شوې ده. ما شاعري په 1911 کال کې چې تقریبا مغه 1908 کال راځي په دې وخت پیل کړی ده. کله چې لیکل به مې پخوا هم له ماشومتوبه لکه ټول لیکوالان چې پام دې ډول سره پیل کوي له ماشومتوبه یو څه کرخې کاږي په غو باندې تمرین اکسرسایز کوي او له هغه نه وروسته بیا یو څه فکر کوي چې پخ شوي دي جرأت کوي چې یو چاته یو دوست ملګري ته یو چاته چې د پویږي چې هغه کې دای شي لارښوونه ورته وکړي هغه ته یو رخی او بیا چې لږ تر هغه نن پسې عمر زیاتیږي بیا ته جرأت کوي چې خپل لیکنه کشیر دی که داستان دی که کرکتنه هر څه چې دی دا یو بل تر هغه یو کس نه زیاتو خلکو ته وروړاندې کړي چې وای ورې دا کېدای شي چې په خبرونو کې چاپول وي کېدای شي چې په پروګرامونو په مشاعرو کې د هغو لوستل وي. یعنی ما کوم فوق العاده یا استثنایي کار تر نورو لیکوالو شاعرانو نه دی کړی. دا چې زه دې په درې کلنۍ کې د ما شعر ویلی وي او لیکلی مې دي وي داسې نه ده. همدغه عادي پروسس چې بهیر چې هر لیکوال ترې راتیریږي په همدغه ډول سره ما زه هم ترې راتیر شوی یم. کېدای شي اورېدونکو سره سوال وي چې په 1901 کال کې چې له 1980 کال سره برابر دی زه د څو کلونو وم. زه خو اوس د مایک شاته ناست یم، اورېدونکي ما نه ویني چې زه اوس 1.5 زلمه یم او که زه 1.5 سړی یم. دوهم ځواب صحیح دی، زه د 1940 کلونو یم او په 1901 کال کې ښایي هغه وخت به زما عمر 13 همدې شاوخوا کې وم.
او زه اوریدونکو ته وایم چې تکل صاحب د 1940 کلو هیڅ نه معلومیږي، زه خو یې وینم تاسو کوی نه وینئ.
مجبور دا تر ټولو ښایسته خبره وی چې په دا وروستي یو دوه کلو کې ما اوریدلې ده.
مننه مجبور رحمان صاحب، را سره دی له دوابې څخه ټلیفون کړی دی. د دوی ټلیفون لاین چې دی کته سو بل اوریدونکو ته ورسو چې څوک خبرې کوي. سلام نورو.
وعلیکم السلام جناب، ستړی مسه
جوړ په خیر. څوک خبرې کوي او کوم ځای څخه؟
زړګیا د کلی فرخان زی پښین څخه. حکمت لایک متیا فرین نتا سره ټلیفون پر لاین ما اول خدمت خوا څخه ته او ګران معلومات زه په پروګرام کې ډیر اغلاس وایم سرچ
ډیر مننه. ترين صاحب پلانډدار ته وایي چې څه پښتنه لري ل تکل صاحب څخه.
اول زه مې معلومات په پروګرام کې سره اغلاس وایم او بیا به زه د 2-3 پښتنې وکم. اول خو زه د سبب پښتنه کوم چې آیا تا واده کړی دی کتنې کړی، او دویم زه د سبب پښتنه کوم چې په شاعران کې ته د کوم د شاعر هوا ته ډیر متاثر یې، مطلب دریم زه د سبب پښتنه کوم چې دا ټیم بازار ستاسو کې ستانه غلی دی.
ترين صاحب تکل صاحب تاسو ډیر مننه له ټلیفون کولو څخه. تکل صاحب چې دی اغه هنرمند نه دی بلکې شاعر دی، لیکوال دی. تکل صاحب دوی لکه خطا سوی دی.
زه هم دا پښتنه ما کې ځینې اوري شعرونه په کیسټونو کې هم په سیډیګانو کې هم د ځینو شاعرانو راوتلې دي. زه تر اوسه پورې د شعرونو کوم کیسټ ما تر اوسه پورې نه دی ریلیز کړی، نه دی مې خپور کړی، او د سندرې مې هم تر اوسه پورې نه دی ویلې کده دوی مطلب سندرې وو. ډېره به مې هیله وای او ډېر به مې غوښتي وای چې ما کولای شوای چې زه سندری وایم، خو لبه د مرغه دا پیرزوینه به د خدای تعالی په ما نه و چې ماته خه आवाज راکړي چې زه وکولای شم تاسو ته سندری وایم. لومړی پښتنه دا و چې ما واده کړای کنه په دې خبرونه کې چې موږ ناس یو د شیر په باب خبرې کوو، نو کیدای شي چې هغه کسان چې ودونه کړی هم شیر وایي او هغه چې نه دی کړی هم ودونه وایي، د ل شیر ویلو سره ارتباط نه لري. خو زه به درته وایم چې ما واده کړای. خیر، او دوهمه پښتنه دا و چې په شاعرانو کې مې څوک خوښ دی. زما په دې نږدې وختونو کې زه تللی وم افغانستان ته، په ډېر نږدې وختونو کې، او زه تاسو ته یو عرض وکوم چې زه په افغانستان کې دننه په پېښور کې، په کابل کې، په ننګرهار کې، په خوست کې، د افغانستان د پښتنو په هلته په مختلفو سیمو کې چې پښتانه پکې میشت دي، زه ډېر ښه دوستان لرم او له ډېرو ښو شاعرانو سره زه له نږدې پېژنم. خو دا ځل وروستی ځل چې زه کابل ته تللی وم، ما ولیدل چې ډېر ښه نوي نوي ځوانان شاعران پیدا شوي. زه نشم کولای اوس ټول هغه شاعران چې زما خوښ دي تاسو ته نمونه ووایم، زما په حافظه کې هم نشته او دا فهرست به ډېر اوږد شي، تاسو به ورسره ستړي شئ. خو په کلان درته ووایم، زه په اوس وخت کې په معاصرو شاعرانو کې چې ژوندي دي، زما یو پیر محمد کاروان ډیر زیات خوښ دی، زما د خوښې شاعر دی. صدیق پسرلی زما ډیر د خوښې شاعر دی چې زما یې شعرونه ډیر خوښیږي. سعد الدین شپون یو څه شعرونه چې لري هغه زما ډیر زیات خوښ دی، چې په رښتیا سره بس زما د دې شعرونه ډېر زیات خوښ شوي دي. او درویش مې زیات خوښ دی، درویش درانی له ده سره ما لیدلې هم دي او شعرونه مې ډېر زیات خوښ دي. بری جهاني مې خوښ دی.
تکل صاحب اوریدونکو سندرې مې غواړي، سندره بم ستا په خوښي او سندره نشرکو په دې خبرونه کې. خو تر هغه وړاندې ما دا پوښتنه درلوده چې شاعران عموماً وایي چې زه چونکه دوی ته په پایل کې معلومه نه وي چې زه به شاعر جوړیږم، دوی دا وایي چې ما دا سندری اورېدې. نو دا سندری دوه قسمه خلک اوري، ځینې خلک د سندری د موسیقیت لپاره، د خوند لپاره اوري، او ډیر شاعران وایي چې ما به کله سندری اورېدې نو ما به د شعر ته ډیر پام کاوه. دوی څه وایي دا شاعر
په دې شعر کې څه وایي، نو ستاسو څنګه کیفیت و چې تاسو دا شعر پیل کاوی په سر کې؟
د شعر اهمیت په موسیقۍ کې بیل شکه چې ډیر زیات دی، لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه. زه په خپل هم له ماشومتوبه داسې وم چې سندره به مې اورېدې، د دې شعر به په ما خامخا اغیز کوه، او دا ښایي زه یوازې نه وم، لکه څنګه چې تاسو هم مخکې یادونه وکړه، ډیر شمېر خلک به همدغسې وي. او ښایي یو علت چې ماته الهام د شعر ویلو راکړی هغه هم ځینې همدغه سندرې به وي.
مننه تکل صاحب. آزاد خان صاحب ټلیفون کړی دی. سلامونه آزاد خان صاحب، له کوم ځای څخه خبرې کوئ؟
بلوچستان
له لورلای څخه دی ټلیفون کړی دی. تکل صاحب ستاسو ژغه اوري که کوم پښتنه لری لاغوي څخه؟
اول خو به صدا اخلاص بده ته وای ډیر مننه دې ستاسو میلمه ده، او دا کارو کې دې کار کوي، نو زما دغه پښتنه ده چې دې کتابونه چاپ شوی دي کې نه دي چاپ شوی.
ډیر مننه آزاد خان صاحب له ټلیفون کولو څخه. تکل صاحب قسم په دې اړه تاسو تفصیلي خبرې
وکړئ،
کدا د کتابو نمونه دی یو ځل ورته وایي چې دغه کتابونه چاپ
شوی ستاسو خبرونه سره یو ځای شوی وي. زما درې کتابونه چاپ شوی مخکې هم یادونه وشو، خو دې وکړي د غول لپاره چې بیا یې اوري دا یو څه ستړی نه کی. درې کتابونه مې چاپ شوی، یو کاروند نومېږي د شعرونو مجموعه ده، دوهم د ښکلا یو شیبه دوهمه د شیرونو مجموعه ده، او دریمه مجموعه شیری د پنجره شاته نومیږي. پر دې سربیره په ګنشمیر خبرونو کې خوري وري مقاله او کرکتنې هم سم چاپ شوې دي.
تکل صاحب دا خو پښتنې بنور يم کې اوریدونکو په ټلیفونونو هم کې او زیم لرم پښتنې، او که یو شیر واورو تاسو څخه اوریدونکو بم پته مې چې تاسو شیر واوري.
ډیره مننه کوم. لومړی شعر چې زه غواړم تاسو ته په دې خبرونه کې کنور شعرونه وی، نو دا به لومړی وی چې وړاندې کوم، هغه دیو نومېږي. د پسرلی اسمان ته د مصنوعي امید جیوه جوړوم، او ترې د ژوند یو آینه جوړوم. له یو ستوري ځان ته یو دیو جوړوم، د خپلې خونې په تخچه کې یکدم. زه خیر که په دې کمرانه شپه سبا کولای نشم، خپل چاپیریال خو رڼولی شم.
ډیر ډیر څه تکل صاحب. د لن نظمونه چې دی لدی سره لدی پزله پوری نظم سره یا شعر سره، زما دا پښتنه را پیدا سو چې تاسو کم شعر ډیر لیکل دی؟ غزل مو ډیر لیکل دی، آزاد نظم مو ډیر لیکل دی، یا په بند نظم مو ډیر لیکل دی؟
زه ډیر شعرونه چې ما لیکل دي هغه په همدې آزاد فورم کې دي، د آزاد شعر په بڼه، د آزاد شعر په فورم کې دي. او زه له پلویانو څخه هم يم، چیرته چې زه په محفلونو کې له دوستانو سره له کرکتونکو سره مخامخ شوی ما د دې پلوی هم کړی، او تر اوسه هم په خپل دې دریز باندې ولاړ یم.
او زه بلند وایم چې ولې
زما په نظر دا ډېرې اوږدې او تفصیلي خبرې دي، ښایي هیله لرم چې اوریدونکي ستړي نه کې. په پخوانۍ شاعرۍ کې چې زه بیا هم ډیر درناوی ورته لرم، او پخپله مې هم ما د پخوانی فورم کې یعنی په پخوانی بڼه په غزلونو کې او په نظمونو کې مې هم شاعري کړې ده، خو زما په نظر هغه د نوي عصر د اوس وخت غوښتنو لپاره او د اوس وخت د پیغامونو لپاره یو څه چوکاټ زما لپاره تنګ کاریږي. په دې دلیل چې حرکت عموما په پخوانی کلاسیکو فورمونو کې افقي دی، او په دې معنی چې کله چې ته افقي حرکت کوي په یوه مصره کې ستا پیغام او ستا خبرې ټولې تقریبا ختمیږي. مګر په آزاد فورم کې حرکت د کیسې او د پیغام عمودی دی، یعنی له پاسه لاندې دی. په دې معنی چې ته چې یو شعر پیل کوي تر پایه پورې په یوه موضوع باندې خبرې کوي، او دا تا ته امکان درکوي چې ته خپل مسیج یا پیغام چې لري، هغه خبره چې لري، یا د هغه انګیزه یا هغه پیغام چې ته شعر ویلو ته مجبوره کړی یا اړیسته یا الهام درته راغلی، دا ته بشپړه کې، یعنی له پیل نه تر پایه پورې ته یو ځای په یوه موضوع کې ځي. نو په دې دلیل که څه هم په پخوانیو فورمونو کې هم داسې فورمونه شته، لکه مثلا مصنوعي چې کولای دا چانس او دا امکان ته درکوي، لکه نظمونه چې د غنی خان نظمونه یو مثال دی، هغه هم دا چانس لري چې له عمودي حرکت د موضوع حرکت پکې عمودي دی، یعنی له پاسه مخ پلاندې دی. مګر ماته دغه ډیر غوره ښکاریږي په دې خاطر چې دا د قافیې له لانجې ته نور خلاص یې. خو یو بل خبرې اوږدې نه شي، یو بل موضوع هم چې دلته د یادونې ده، ځینې خلک دا فکر کوي چې آزاد فورم یا آزاد شعر له قافیې نه، د قافیې له ستونزې یا له مجبوریته د ځان خلاصولو په نیت باندې ویل کېږي. زه دا موضوع نه منم، او د دې لپاره چې ما ډیر پخوا څو کلونه مخکې د دې لپاره چې هغه دوستانو ته چې فکر یې کاوه یا دا ګومان یې کاوه یا داسې تور یې لګاوه چې آزاد شعر د دې لپاره دی چې ته د قافیې له لانجې ځان خلاصوي، یعنی قافیه یو مشکل دی او ته نشي کولای، نو بیا ما یو بل آزاد شعر چې د یوه غزل تر قافیونه څو ځلې، یعنی په هر یوه مصره کې څو ځلې قافیه تکرار شوې تر پای پورې، که په یو غزل کې مثلا تاسو لس بایت لري او یو لس قافیو ته ضرورت لري، نو دا آزاد شعر چې ما ویلای په دې کې که لس مصری وي نو پنځوس پکې قافیې راغلي دي. تاسو ماته اجازه
راکړئ راځي درنو اوریدونکو چې دغه پزله پورې شعر واورو.
د شعر نوم دی نارې، دا د پښتو نارو چې د اتن نارې دي، د هغه پر وزن باندې ویل شوی، خو فورم یې آزاد فورم دی. رمې به مې پوولې، د غره اوبه مې څښلې، سپېڅلی کلیوال وم خو تا راته په زړه کې څغلې وسوسې راپارولې. که ښکلې نجلۍ ښکلې، له کله نه چې کلي ته راتللې، شپېلې وې سندرمارې په زړه مې لګېدلې ستا بدلې. باران غوندې ویولې، همسې چې په خوب کې مې لیدلې، په زړه کې مې قرآن و هغه راته له سترګو نه ساتلې. په خوب کې مې لیدلې، نظر مې لور په لورې لټولې، لاسونو کې مې نه راګیرېدلې، یا سیوری ویدولې یا وږمه وی د سنځلې. سهار به مې غنمو سره مځکه کې کرلې، غرمه د خوب څپه وې پر لیمو مې زنګېدلې، زیړی مازیګری به مې خیالو سره ریبدلې، ماښام به مې منزلې، د شپې به له سپوږمۍ نه په زړګي راورېدلې، اوچته الوتلې، په لوړه درته ناست وم، په کتار کې مې څارلې، ناڅاپه په هوا شوم، د زانو له کتاره مې پنجو کې ونیولې.
ډېره مننه تکل صاحب، که رښتیا درته وایم اوریدونکي، خو موږ وینو نه، خو ما سترګې پټې کړې وې او په کلي کې وم. تکل صاحب په ریډیو کې موږ هم دومره کولای سو، ځکه چې په سټوډیو کې نه خوراک کیږي نه څښاک کیږي، سندرې موږ تاسو ته هم د خوراک او هم د څښاک په شکل کې وړاندې کولای سو. په دې لچ را سره کانې سي د چا سندره در باندې واورو.
زما هارون باچا ډېر خوښ دی.
ډیره مننه تکل صاحب. درنو اوریدونکو، د پښتو ژبې تکړه لیکوال او شاعر احمد تکل صاحب مددي اونۍ په تاتره کې میلمه وو او تاتره د پښيبو تر رسیدلې ده. خپل کوربا بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړي او د احمد تکل صاحب په غوښتنه او فرمایش د چا خبره د هارون باچا سندره ورو.
شد خیبر دل وڑا سرا، دمینے فضا جوڑا کا دغمن پیغمبر، وا وا سپین کون تارا، 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 دخمنه را دخمنه را تسیزی د بمونو په باران بمونو په باران دا ظلم اپټکا د جنگونو لسنگرا دا ظلم اپټکا د جنگونو لسنگرا وا وا سپین کون تارا وا وا سپین کون تارا وا وا سپین کون تارا وا وا سپین کون تارا
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري
دماکی یو کړی اسکول نه یو غن راو غرزول پوش
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني